اذن کو د مشاله د نن ورځې د نه ساته خبرونه په ورستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني د لارم چلو جوړ وسته وخت د ورځې 15 بجې شوی نن د زیارت ورځ د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 29 نیټه ده. په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. خو لومړی ورځو نجیب عامر ته چې تاسو ته ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان سرلخکر اتو وسلوالو ته د مرګ د سزا پخلی وکړ. افغان حکومت وایي د سولې لپاره د وسلوالو سره تماسونه زیات شوي او د سربیا پولیس په یو ټرافیکي ټکر کې د دوو افغانانو د مړینې او د لسو مسافرو د ژوبلېدو خبر ورکړ. پورا خبرونه. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مسلم خان په ګډون د اتو وسلوالو د مرګ د سزا پخلی کړی دی. د خبره د چهارشنبه په ورځ د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو د څانګې لخوا په خبر پڼه کې شوې ده. دغه اته کسان د پوځ ولسي خلکو د بشري حقونو پر کارکوونکو لګکیو په بریدونو کولو تورن دي. په دوی سربیره دریو نورو وسلوالو ته عمري بند سزا ورول شوې ده. د پوځ مشر چې د کومو اتو وسلوالو د مرګ د سزا پخلی کړی د هغوی نومونه مسلم خان، حافظ محمد عمر، محمد یوسف، سیف الله، بلال محمود، سرتاج علی، محمود خان او فضل غفار دي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشروای په ملکی د پوځي عدالتونو د کار د مودې د زیاتولو پریکړه پر ملکی عدالتونو د ملکی عدالتونو سپکاوي ده. مولانا فضل الرحمن د پنځمه په ورځ په پیښور کې د وی خبري غونډې پر مهال دغه سرګندونه وکړه.
سیول عدالتونو پر عدم اعتماد کا اظهار اور انہیں بزدل قرار دیا جا رہا ہے.
دی وای دا پر ملکی عدالتونو د بے باوری ښکارا کول دي. ملکی قاضیانو باندې نیوکه کیږي او غوی بے زړه خودل کیږي. په داسې تصور ورکولو سره د پوځي عدالتونو جوړونه د ملکی عدلی توهین دي. پر ځای د دې چې موږ پوځي عدالتونه جوړ کو، خبروي چې د ملکی قاضیانو ژوند ته پوځ ته حفظ ورکړي. مولانا فضل الرحمن د همویل چې حکومت پوځي عدالتونه په موقتی ډول د دو کلونو لپاره جوړ کړی وو. اوس یې که حکومت د کار مو د غزوینو د پخپل د دې خبرې اعتراف کول دي چې د ترهګرۍ خلاف جوړ شوی نېشنل اکشن پلان ناکام دی. د ترهګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان د لاندې پوځي عدالتونه د 2015 کال په جنوري کې جوړ شوی چې کاري موده یې د 2018 کال د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی اوس هم د افغانستان سولې، ثبات او پرمختیا لپاره ژمن دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له وزارت ویان نفی زکریا د سرګندونې د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره به خپلو مرستو ته د پخوا په شان دوام ورکوي. خو د روانې میاشتې په پیل کې د هند په امرتسر کې د آسیا زړه کانفرانس پر مهال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د هغه 500 میلیونه ډالر په خپل ځمکه د وسلوالو پر ضد وکاروي چې د افغان حکومت ته د مرستې په توګه د وړاندې کولو هوډ لري. د پاکستان په پارلمان کې د فاټا استازي وایي دوی باور لري چې د کابینې نه د فاټا اصلاحات به منظور شي. په پارلمان کې د فاټا استازو پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز سره د ملاقات نه پس مشال لډیو ته دغه څرګندونه وکړه. په پارلمان کې د فاټا د استازو مشر حاجی شاجی ګل مشال لډیو ته ویل
ان شاء الله بدر روان کابینت میٹنگ کے بعد داشے اپروشی زمون کوشش تے چ سمرا زرم دی پدے بانے ٹول ہوم ورک شوی دے خاری پہ شوی دا او محنت تے شوی دے مونگو چ دا سمرا زر شی چ دا نوٹیفیکیشن وشی او دا امپلیمنٹیشن شروع شی او پ 2018 کے دے قبائل نہ دے صوبائی اسمبلی ممبران ہم راشی.
په دې وروستیو کې د فاټا سیاسي اتحاد د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د مظاهرو او غونډو پر مهال دړکه کړې وه چې که په راتلونکو دوه میاشتو کې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ضم نه کړل شوې نو دوی به د احتجاجونو لمن تر اسلام آباد او غزوي. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي له حزب اسلامي سره د سولې تر هوکړې وروسته افغان حکومت سره د طالبانو تماسونه زیات شوي دي. د ولسمشر ویان هارون چخن سوري له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل له هغې وروسته چې حزب اسلامي سره د سولې بین الافغاني پروسه کامیابه شوه او هوکړه ورسره وشوه د دغې پروسې اعتبار زیات شوی او دوی د ځینو تماسونو شاهد دي چې په وخت به جزئیات شریک کړي. د افغان ولسمشر ویان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د حقانی شبکې مشر او مولا هبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنوی ته ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره شي طالبان په دغو خبرو کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو د دسمبر په 28مه د پاکستاني سغدریزي ډلې لشکر طیبه د محصلینو څنګه د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په فهرست کې شامل کړه. لشکر طیبه چې د هند پر ضد ډله ده د پاکستان د مهمو استخباراتي ادارو سره تاریخي اړیکې لري. نوموړې ډله د ډیرو بریدونو په کولو تورنه پیژندل شوې چې پکې د 2008 کال کې په ممبئی کې ترسره شوی برید هم شامل دی چې ورکی 168 کسان وژل شول. د لشکر طیبه د محصلانو د سانګي المحمدیه سټوډنټس خلاف دا ګامونه په داسې وخت کې پورته کړل شوی چې د امریکا د خزانه وزارت د نوموړي ډلې دوه مشران د نړیوالو ترهګرو په ځانګړي فهرست کې شامل کړي دي. د سربیا پولیس وایي یو موټر چې پکې 12 تنه پناوړونکو سپاره پر هاي وے ټکر کړي چې لکبل دو افغانان مړ شوي او 10 نور مسافر ژوبل شوي دي چې پکې 15 ماشومان هم دي. پولیس وایي یو مشکوک انساني قاچاقبر چې موټر یې چلولو د پیښې لزای تښتیدل دي. دا پیښه د پنځمې په سهار په مرکزی سربیا کې نیس خارګوټي تنګدې پر هغه هاي وے رامنست شوي چې بلغاریا او یونان خپلو کې سرن خلوي. پولیس په یو بیان کې ویلي موټر پر هاي وے پر حفاظتي دیوال سره جنگیدلې. سرکاري ټلویزیون پنیز خارګوټي کې د ډاکټرانو لخوا راپور ورکوي چې جوبل شو تنانو وزن نازک ده او د یو جوبل شوی تن دوه ډبخي قطع شوی. په زرګونو پناهغښتون کې په سربیا کې بند پاتې دي او شتمنو غربي اروپایي هیوادونو ته د رسیدو لپاره لارې لټوي کوم چې د کډوالو د مخنیوي هڅه کوي. په چین کې چارواکي وایي په لری پرتی مغربي سیمې سنکیان کې پرون سلورو بریدګرو پر یوې حکومتي ودانۍ خپل موټر ور وسته او بم یې وغورځاو چې په ترڅ کې یو تن وژل شو چې لکبل پولیس اړ شول چې پر بریدکونکو ډزې وکړي او یې وژني. د سنکیان حکومت په خپل خبري ویبپاڼه لیکلي چې دا پیښه په کراکس ولسوالۍ کې چې د اویغورو مرکزی سیمه ګڼل کیږي رامنځته شوې ده. داسې ویل کیږي چې سلور ورانکارو د کمونیست ګوند پر دفتر خپل موټر وروست او چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړ خو سلور واړه د پولیسو په ډزو وژل شول. بهرني خبریالان د حکومتي دریس پخلی نشي کولی. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 1.8 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.2 روپۍ شل پیسې او په 1.2 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.2 روپۍ شل پیسې او په 1.2 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ سلويخ پیسې او په 29 روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ شپېته پیسې او په 23 روپۍ اتیا پیسې. او یو افغانی په یورو په 55 پیسې او په یورو په 85 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم وو، بنو کې 23 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اردن کو خبرونه مو له مشال لاندې واردل. تاسو زموږ پرونی په مشال ډو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري
پوځي عدالتونو د سوات طالبانو په خواني ویاند مسلم خان په ګډون ته وسلوالو ته د مرګ سزا ورولې. خو د جمعیت العلماء اسلام مشر وایي که د پوځي عدالتونو موده وغځول شي نو دا به د ترهګرۍ مخنیوي تګلارې ناکامي وي او پوځي عدالتونو جوړول د ولسي عدلیې یو قسم له سپکاوی دی.
نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے. فوجی عدالتوں کا قیام یہ تو ہماری سول عدلیہ کی ایک طرح کی توہین بھی ہے.
د پاکستان بارو چارو وزارت وایي اوس هم په افغانستان کې سولې ته هجمن دی خو یو کارپو وایي ښکاري نه چې په نږدې راتلونکي کې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي.
نظام بخیال دا مغه یو سلسله در روانه د وسوري داسې د پرمختګ او د دوالو ترمنځ دغه لانجی او سولې صفایي کوم ډیر امکانات په نظر نه راځي.
د قبایلی سیمو پارلماني غړي وایي هیله لري چې دا وار به له حکومتي کابینې فاټا اصلاحات منظور کړي. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر وایي
نو موږ او مزید په دغه سې وعدو باندې اقناع او اعتماد هم نشو لرلی. دو میاشتو کې زمونږ د خبرې ریزلټ رانغی، موږ د سټی پی حصه جوړه نه شو. نو موږ به اسلام آباد طرف ته لارون کوو، لانګ مارچ به کوو.
او په موندو ایجنسی او شاپقدر کې د درې ورځو راهیسې بجلی بنده ده.
دو درش پہ ادا خبر نو بشتا نو بجلیشتا نو مطلب ہے معشومان و سبقونہ ڈسٹرب شی دغه شی اثر ټول لکه مطلب ہے ٹینکی تششوی دی.
نور هم یوش میری پټون لرو لمشا لاډه اوسر اوسی اوس د خپلونی لومړی موضوع څنګه اوریدونکو تاسو په خبرو کې هم وردل چې د پاکستانی فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مسلم خان په ګډون اته وسلوالو ته د مرګ سزا پخلی کړی. کومو کسانو ته چې د مرګ د سزا پخلی شوی په هغو کې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د بشري حقونو مبارزې سبیر محمود او امنیتي عسکرو په وجنه کې ککړ دغه کسان وو او په دې کې په سوات کې د طالبانو ویاند مسلم خان اهم شامل دی. تفصیل د رب اکرم خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان پوز مشر په کراچۍ کې د اسماعیلی برادری د بشری حقوقو کارپوه سبیر محمود او د قانون نافذ کوونکو ادارو د غړو په وجنو کې ککړ اته وسلوالو د مرګ سزا تایید کړې ده. په دې وسلوالو کې د سواد د طالبانو ویان مسلم خان هم شامل دی. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د اته وسلوالو ته د مرګ د سزا نه علاوه نورو درې وسلوالو ته پوځي عدالت د عمر کې سزا اورولې ده. پوز د مطبوعاتو څانګه زیاتوي چې د نورو وسلوالو په شمول د سواد د طالبانو ویاند مسلم خان هم پوځي عدالت ته د خپل جرمونو اعتراف کړی دی. مسلم خان په کال 2009 کې د پوځي عملیاتو په موقع نیول شوی و. نوموړي ته د پاکستان پوز او نورو قانون نافذ کوونکو ادارو باندې د بریدونو په جرم کې سزا ورکړې شوې ده. مسلم خان د تاوان په غرض د دو چینایانو او د یو پاکستانی وګړي په تختولو کې هم ککړ وو. پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې د پانسۍ په سزا کې حافظ محمد عمیر، علي رحمان، عبدالسلام او خورم شفیق هم شامل دي. د دوی تعلق د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سره وو او دوی د کراچۍ په سفوره چورنګي کې د اسماعیلي برادرۍ پر بس برید او د بشري حقوقو کارپوه سبین محمود په وجنه کې ککړ وو. پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې محمد یوسف، سیف الله او بلال محمود ته د مرګ سزا ورکړی شوې ده او د دوی تعلق د ناقانونه ګرځول شوې ډلو سره وو. وسلوال سرتاج علي ته وسلوالو ته د مالی کومک په جرم کې د مرګ سزا ورکړی شوې ده. له دې وړاندې په 6 دسمبر د پاکستان پوز نوی مشر جنرال جاوید قمر باجوا د سلور وسلوالو د مرګ په سزا لاسلیک کړی وو. یاد دی چې د کال 2016 په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس د پاکستان پارلیمان په آرمی اکټ کې ترمیم نه پس د پوځي عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړې وه. دا وخت د ملک په مختلفو
خو همدې موضوع کې پاتې کیږو که یو خوا پوځي عدالتونو ځنو وسلوالو ته د مرګ سزا ورولې، نو بل خوا د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې د زیارت پر ورځ په خبري غونډه کې پوځي عدالتونو ته د مستقل حیثیت ورکولو سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې د دې پر ځای دې د ولسي عدالتونو ججانو ته د پوځ لخوا امنیت ورکړل شي. نوموړي د خبرې غونډې وړاندې وویل چې یوازې پوځ نه بلکې مذهبي سیاسي ګوندونو هم د وسلوالو پر ضد مبارزه کې خپل رول لوبولی دی. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې د پوځي عدالتونو د مودې د غزولو او یادو عدالتونو ته د مستقل حیثیت ورکولو مخالفت وکړو او وی ویل
جو قانون عارضی تھا اور صرف 2 سال کے لیے تھا اب اگر اسے
کم قانون عریضی و او یوازی د دو کلونو لپارا و اس کچیری دغا قانون د مستقل کولو تجویز ورکڑی شوی دے نو دا با دا حکومت لارخا دا دی خبری منلوی چی نیشنل ایکشن پلان ناکام شوی دے نو زما پا ان با دا دا ترگری زد جنگ حوالے سرا یو مثبت پیغام نوی
مثبت پیغام نہیں ہوگا دہشتگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے.
مولانا فضل الرحمن زیاد تکړه چې د پوځي عدالتونو د مودې د غزولو په ځای دی د ولسی عدالتونو د ججانو لپاره د حفاظت انتظامات وکړي شي.
فوجی عدالتوں کا قیام یہ تو ہمارے سول عدلیہ کی ایک طرح کی توجیہ
د پوځي عدالتونو قائمول خو زمونږ د سول عدالتونو سپکاوی هم دی. کدا سول ججانو ژوند ته څه خطر وی نو د هغې حواله سره فکر پکار دی. مونږ ججانو ته د پوز لخوا امنیت هم ورکولې شو.
فوج کی سیکورټی مهیا نه کرے ججو.
تر خبری غونډې وړاندې مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام پی په سیکرټریټ پیښور کې د استادانو غونډې ته وینا کې وویل چې د ترګری ضد جنگ یوازې پوز نه دی کړی بلکې په فکری ډول جمعیت علماء اسلام پی او دینی عالمانو د عسکري مبارزې مخالفت کړی دی او د هغوی نظریاتي سپلای لاین یې کټ کړی دی او هم په دې وجه په هغه باندې ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي. مولانا پذیر رحمان زیاته کړه چې وسلوال یوازې د دینی مدرسو سره تړاو نه لري او د پونتونونو او کالجونو څخه هم وسلوال نیول شوی دی او په کار د حکومت د دینی مدرسو په ضد د کاروایانو څخه ډډه وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډیو ته غوګستې اوریدونکو، زو اسلام آباد ته. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي اوس هم په افغانستان کې سولې، ثبات او پرمختیا ته ژمن دی. د یاد وزارت په وینا پاکستان مخکې هم د افغانستان پرمختیا لپاره هلې ځلې کړې او اوس ورسره هم هر قسمه مرستو ته چمتو دی، خو کارپوهان بیا پر دې نظر دی چې په نږدې راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې ښې شي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورت کې.
د زیارت په ورځ اونیزې خبرې غونډې ته د پاکستان خارجه دفتر ویان نفی ذکریا د دې سوال په جواب کې چې آیا پاکستان ته د افغانستان لخوا د 1500 ملیون ډالرو د اخستو نه انکار په اړه په رسمي توګه ویلې شوې دي، وینا یې وه پاکستان باور لري چې د افغانستان سوله او ثبات او پرمختیا نه یوازې د پاکستان بلکې ټولې منطقې لپاره مهمه ده. د دې په وینا چې یو څو کاله مخکې هم پاکستان 1500 ملیون ډالره افغانستان کې د صحت بنیادی ډانچې او د تعلیم په څنګه کې خرچ کړی دی. د سیاتوي
د پاکستان لخوا د 1500 ملیون ډالرو د وړاندیز د هغه عمل برخه وه چېرته چې ټول ملکونه د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره یو ځای شوي وو. دغه ملکونو د افغانستان په امن کې دلچسپي لرله او هغوی دا غوښتل چې افغانستان د پرمختیا لپاره د مالي مرستو د لارې کومک وکړي. پاکستان هم دغې سې وکړل او اوس هم د افغانستان د سولې او ثبات او د پرمختیا امداد لپاره ژمن یو. د څه لپاره چې پاکستان د 1500 ملیون ډالرو ورکولو لوس کړی وو.
د اکتوبر په میاشت کې په برسل کې د افغانستان لپاره رابلل شوې غونډې په موقع د پاکستان په شمول امریکا، هند، روس، جاپان، نړیوال بانک، ملګري ملتونو او نیټو د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د مالی مرستو ژمنه کړې وه. خو د رواني میاشت په شروع کې د هند په امرتسر کې د اسیا زړه کانفرنس په موقع د افغانستان ولسمشر ویلي و چې پاکستان د 1500 ملیون ډالري په خپل اسمکه د وسلوالو پر ضد وکاروي. د افغان امور کارپو خبریال سم یوسف زی وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات د خرابېدو یوه وجه په هند کې د افغانستان ولسمشر لخوا بیان هم دی. د زیاتوي په دې راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې دا تعلقات په ډرامایي ډول د بهترۍ اړخ ته راشي. خو دی دا هم وایي افغان حکومت دا غواړي که پاکستان سره تعلقات ښه شي نو د هند اثر رسوخ به کم کړي او په افغانستان کې مش پاکستانی طالبانو پر ضد به کاروایی هم وکړي.
پاکستانی طالبانو تښتېدل افغانستان ته دا د وروستیو څو کلونو خبره ده او افغان حکومت د ډېر پخوانه دا دعوه لري چې پاکستان کې طالبان میشت یا وي افغانستان کې عملیات کوي. نو زما په خیال دا هغه یو سلسله ده روانه ده اوس پورې داسې د پرمختګ او د دواړو ترمنځ د دغه لانجې او سولې صفایي کوم ډېر امکانات په نظر نه راځي او بدبختانه د هر ورځې په تېرېدو سره اوس دا خبرې بیا چې څه وخت لپاره غلې شوې وي، یو طرف نه الزام او بل طرف نه جواب الزام، دا سلسله اوس بیا شروع شوې ده.
دواړه ملکونه په یو بل وخت په وخت د ترهګرۍ په لړ کې تورونه لګوي او همدې له وجې د تېرې سه مودې راسې دواړو ملکونو په تعلقاتو کې کړکېچ هم راغلی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
تاسو زموږ خبرونه په mashal.com هم اوریدئ شئ. اردوونکو که څه هم د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي حکومت ته دړاکه ورکړې، کچري دوه میاشتو کې دننه دننه د قبایلي سیمو په اصلاحاتو عمل درآمد ونه شو نو دوی به په لانګ مارچ لاس پورې کړي. خو د قبایلي سیمو نه د پارلمان ځینې غړي بیا وایي چې د کابینې را روانه غونډه کې به همدغه اصلاحات وړاندې کوي او دوی هیله لري چې له غونډې به یې منظور کړي. تفصیل له اسلام آباد سره زهیده کوي.
د شروع په مخام اسلام آباد کې د قبیلی سیمونه د پارلیمان غړو د وزیر اعظم د صلاحکار او د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاجزي سره ملاقات وکړو چې پکې نوموړي او د قبیلی سیمو استازي په دې صلاح شول چې راتلونکي د کابینې غونډه کې به یو وار بیا فاټا اصلاحاتي رپورت وړاندې کیږي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه د قومي اسمبلی غړو وویل چې دوی هیله لري چې دا ځل به له کابینې فاټا اصلاحات منظور شي. حاجي شاه جوګل مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
ان شاء الله روان کیبینٹ میٹنگ کے بعد پروشی اور دا 3% این ایف سی ایوارڈ سے کم سی سی آئی سے تعلق تھے اغابم داغینا مخ کے وزیر اعظم بیا دا سالور والا وزیر اللہ خان راغاڑی اور دا شیبا اپرو گئی ہو صرف سکاسان دا سی دی چاہو خلق پٹ سپورٹ کری اور داغی سپورٹ وجہ نہ وائی چی یار دشا سورج دلیشی کو زمون کوشش تھی کہ سمر زرم بھی پدے بانے ٹول کو مرک شوائے دے خاری پہ شوے دا اور محنت پہ شوائے دے مونگو چی دا سمر زر شی چی دا نوٹیفیکیشن وشی اور دا امپلیمنٹیشن شروع شی اور 2018 کے دے قبائل نہ صوبائی اسمبلی میں ممبران ہم راشی
ترستے ہو کہ الفاڈا سیاسی اتحاد حکومت تدڑا کور کڑے وا کچری حکومت پو دو میاشتو کی قبائلی سی میں پخیبر پختونخوا کی ورگڈی نکڑی نو دوی وتر اسلام آباد لانگ مارچ کوي چې تر غختنو منلو پورې به روان وي په دې حق لا د الفاټ سیاسي اتحاد مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وي
مونږ سره خو دغه سي وادي د 13 کالو نه روان دي مونږ سره دا وعده وا چې په سپتمبر کې دا خبره حل کیږي ډیر سره بل وعده اوس چې په نومبر کې حل کیږي نو مونږ خو مزید په دغه سي وادو باندې اقناع او اعتماد هم نشو لرلې دوه میاشتو کې زمونږ خبره ریزلټ رانغه مونږ د کی پی ای سره جوړ نه شو نو مونږ به اسلام آباد طرف ته لارون کو لانګ مارچ وکړو
مشال ریڈیو چې د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان نه په دې حق لو پختل نو هغه وی چې حکومت د اصلاحات په خپل وړاندې کړي او غواړي هم چې قبایلی سیمو کې بدلون راشي
څه خلک داسې دي چې هغه دا نه غواړي چې را دا پاټه خلک دي د دې عذاب نه راوځي او مین سټریم ته راشي نو څه خلک هغه په غلط طریقه باندې کنوینس کړي نو هغه دا یو بدقسمتي ده په کار نه چې دا ډیسپیوټ کړی شي په کار دا چې دا په کانسنسس باندې دا پاس کړی شي او دا د 21 فیصد
لدی اڑان دی پکامی اسمبلی او پس سینٹ کے ہم فٹا اصلاحاتی رپورٹ باندھ بحث شوے اور لدی رستو کابینی پگنڈ کے ہم اڑان دکل شوی وو چپ کے فیصلہ شوی وا چپ دی اصلاحات دی نور سلا او مشورہ وکڑی شی سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال لڑیو تا اوغوستی اردن کو په شوقدر کې دروځي مخ کې د بجلی ګریسټیشن سوزیدلې چې له عملی شوقدر او مومند ایجنسی ته بجلی بند شوه د سی بي اوسیدن کې وایي چې جون ډیر سخت اغیزمن شوه تفصیل د شنواست راځي په دې رپورت کې ورو
یاد گریڈ اسٹیشن د شوقدر وو فیڈر ته بجلی ورکولې ولی د پیښور نه محمد ته وتلې د بجلی لائن یا ترنه هم په دې ځای تیر شوی نو ولسته ډیر مشکل جوړ کړي د شوقدر وسیدونکو دیار خان وای چې د بجلی بندښت د امن او امان یا سکیورټی لپاره هم خطر دی نو هغه څنګه
نو پولیس گشتونه کوي د علاقې د خلکو د حفاظت لپاره نن د درې مشپده تقریبا لکه بالکل تیار ده او سپه نظر باندې ناراضي واسوتن منځونه چې وشي نو هر سړی په دې فکر کې چې الله تیارم
شوکت خان په یو غیر سرکاری دفتر کې نوکری کوي او وای چې دفتری کارونه متاثر شوي دي
د غزما اوس چې خپل کم یو دفتر دی دغه د نو پاغي کې د موبایل او د لپټاپ چې کم دی بی فی چارج نشته نو په جنریټر باندې چې هلته چې لپټاپ چارج کوچی دومره شي چې د پیل خپل کاروبار د دفتر د پاره و چلو ما د غرنګ یار سړی ته چې دا مشکلات دی وازی ما ته نه دی
ایاز اخونزاده د میای ساوسیدون کې دی هغه ول چې د هغه د ماشومان په شمول ټولو زده کوونکو ته مشکل ځکه د سکولونو چټیان شوی او ماشومان ته د چټیانو خصوصي کار لکه د سبقونو یادول حواله شوی
دو درېش په اده خبره نو بشتا نو بجلیشتا نو مطلب د ماشومان سبقونه ډیسټرب شي دغه شي د اثر ټول د استرې تکلیف ته د اوبو تکلیف ته لکه مطلب د ټانکې ته شوی دی
بل خو د شو قدر د بجلی د ګریډ انچارج مقبلی خان په وینا چې ګریډ لپاره نوې ماشينري راوړل شوی خو په لګولو به د سلور نه تر 15 ورځې پورې وخت نور لګي او کوشش کوي چې د محمد بجلی نن بحال کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي مشال ریډیو تا غوګستی تاسو زموږ پرونی په منځنیو سپوش پک سوي ویش اهم اورې دي شي زو کراچی ته د پاکستان هندو کونسل وای ک سن حکومت د لګخې د تحفظ قانون برته واخستو نو دا به د سویل ک چې نور ګوندونه هم په زور د مذهب د بدلون مرسته کوي د هندو کونسل د مشرانو په وینا چې دوی دغه قانون مرسته کوي او کله به هم په دې کې د بدلون یا برته اخستو فیصله ونه مني نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې
د پاکستان هندو کونسل مشر او د قومي سملې غړي ډاکټر رمیش کمار د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی خوشاله وو چې په ګډه سره د سند صوبایي حکومت د لګکیو د تحفظ قانون منظور کو، خو اوس یې په رسمي توګه قانون جوړولو کې د لم لیټ نه کار اخیستل د دوی اندېښنې زیاتوي.
یہی تو مین وجہ ہے، یہی مین وجہ
عمر والی اور تو کچھ نہیں ہے، عمر ہی ہے 18 سال. نور حس نشتا کد اتلس کالو نہ کم عمر والا معشوم یا معشوم شناختی کارڈ نشی جوڑا والے لائسنس نہ جوڑی گی نو بیادا والے منل کی گی کد کم چاد فشار لوجی دا قانون بیر تا خستل کی گی نو دا زیادتی ہوئی لگا کیو تبا دا کمزور احساس نور ہم زیاد شی او دا ازمہ کب بیا پا لگا کیو خصوصی توگا پا ہندو ٹولنا تنگ شی
ہندو کمیونٹی کے لیے
د رمیش کمار په وینا چې په سند صوبه کې د دې قانون د بیرته اخیستو وروسته د لګکیو د پاره حالات نور هم خرابې دي شي، خو نوموړی یقین لري چې هم دا قانون به ډیر زر په رسمي توګه هم په اصلي شکل کې ومنل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان هم د دې قانون مرستیال دی او د یاد کمیشن د سند څنګه مرستیال مشر اسد بټ وایي چې دارنګ قانون یوازې په پاکستان کې نه دی جوړ بلکې په نورو یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د وړاندې نه دا قانون جو کلی شوے دے.
یہ بالکل نیا نہیں ہے، یہ پاکستان واحد ملک نہیں ہے جہاں اس طرح
دے وی دا کم نوے قانون نہ دے او نہ پاکستان یا وازنے حیوات دے چھ دارنگ قانون جوڑی پا ملیشیا و انڈونیشیا کی دا قانون موجود دے چھکا کم معشوم مذہب بدلی دا حقی دا پارے دا مور پلار رائے ضروری دا یا پا مور او پلار کی دا یو تن مذہب بدلول ورسرہ ہم ضروری گرزولے شوی دی او کدا سے نوینو کل ہم معشوم یا معشومی تا دا مذہب بدلولو اجازہ نور کول کی گی. اسد بٹ وایي چې په سند صوبه کې د لګکیو په زور د مذهب د بدلون کې سونه مخې ته ځکه ناراضي چې د هغوی تعلق زیاتره د ښکته طبقې سره وي او چې کوم د دوی خپل مشران هم دي نو د هغوی تعلق د مالداره کورنیو سره دی ځکه د غریبې طبقې پوښتنه نه کوي. د ده په وینا چې په سوونو کورنۍ د دې ویرې هند ته په کډوالۍ تللي دي او د تابعیت غوښتنه کوي. د ذکر ده چې د سند حکومت د لګکیو تحفظ دپاره قانون په صوبایي اسمبلی کې منظور کړی خو د مذهبي ګوندونو لخوا پې نیوکې شوي او یو شمېر احتجاجي مظاهرې هم شوي دي چې وروستوی د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د دې خبرې باور ورکړی چې دا قانون به د مذهبي ګوندونو د منلو پرته نه منظورول کیږي او دوی بیرته اخیستلو ته هم تیار دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال رادیو ته وګستئ. د خبر پختونخوا د خزانه وزارت وایي چې وفاقي حکومت له قابل تقسیم محاصل و 50% برخه کمول غواړي چې ورسره به صوبې ته له وفاقه ترلاسه کیدونکي فنډونو کې د 2 ارب روپو کمی راشي. د خبر پختونخوا حکومت له دې وړاندې هم له مرکزي حکومت د ترګري او قدرتي پتونو د تاوان په مت کې د زیاتو فنډونو غوښتنه کړې وه. تفصیل له پېښوره ځلاند سبزی راکوي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې د وم ان اف سی ایوارډ تر مخه په قابل تقسیم محاصلو کې 50.1% برخه د ټولو صوبو او باقی پاتې برخه د وفاق ده، خو اوس مرکزی حکومت د وفاق د زمې د مصرفونو لپاره د سټل فنډ نه پیسې اخستل غواړي. مظفر سید زیاتوي چې په دې اړه به د ان اف سی پر روانه غونډه کې خپل احتجاج ریکارډ کوي.
مرکز یو نوی گیم کول غواړي چې باندې کې هغه دا کوي چې دا فاټا د پاره، ګلګت بلتستان د پاره او دغه شانت د آزاد جمو کشمیر د پاره او د نېشنل سکیورټي فند په دې حواله باندې دی غواړي چې د ډیویزیبل پول د سره نه 50% کټوتی وکړي، دا باقي د بوسوګو کې تقسیم کړي چې دا یو غیر اړینی او یو غیر دستوري.
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبې لوړاندې د فنډونو د کمښت سره مخ دي او که مرکزي حکومت په قابل تقسیم محاصلو کې برخه ورته نوره هم کمه کړي نو پرمختیایي کارونه به اغیزمن شي.
خیبر پختونخوا کې ملټینس شته، زلزلو وهلې، سیلاب وهلې، آی ډی پیز وهلې، نو په دې حواله باندې مونږ ته ډېر تکلیف دی. مونږ غواړو دا چې په اوورنټرل کې مونږ ته حصه زیاته کړي، مونږ غواړو دا چې په صوبو حصه او شیر دې زیات شي او مونږ غواړو دا چې فاټه ته دی او د نورو هډونو ته د پیسې د خپل مرکزي دغه نه ورکړي، مرکز دې
په دې اړه مو د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. ان اف سی یا د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ د فنډونو د ویش هغه فارموله ده چې تر مخه د صوبو او مرکز ترمنځ د پیسو تقسیم کیږي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لاډو ته هغه ګسته یوردن کو 15 بجې کیدون کې دی او نجیب امیر هم سټوډیو تراغله نو راز چې له هغه د خبرو لاندې زور
د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مسلم خان په ګډون اتو وسلوالو ته د مرګ د سزا پخله کړې ده. د فوج مشر چې د کومو نور وسلوالو د مرګ د سزا پخله کړې په هغه کې حافظ محمد عمر، محمد یوسف، سیف الله، بلال محمود، سرتاج علي، محمود خان او فضل غفار نمونه شامل دي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر وايي په ملک کې د فوجي عدالتونو د کار د مودې د زیاتولو پریکړه پر ملکي عدالتونو سپکاوی دی. د ترهګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان د لاندې فوجي عدالتونو د 2015 کال په جنوري کې جوړ شو چې کاري موده یې د 2018 کال د جنوري په 10 پای ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی اوس هم د افغانستان سولې، ثبات او پرمختیا لپاره ژمن دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا دغه څرګندونې د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان په پارلمان کې د فاټا استازي وایي دوی باور لري چې د کابینې نه د فاټا اصلاحات منظور کړي. په پارلمان کې د فاټا استازو پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات نه پس دغه څرګندونې مشال لړیو ته وکړي. د افغانستان د ارګ مانې وایي له حزب اسلامي سره د سولې تر هوکړې وروسته افغان حکومت سره طالبانو تماسونه زیات شوي دي. ملګرو ملتونو د دسمبر په 28مه د پاکستاني سغدرزي ډلې لشکر طیبه د محصلینو څنګه المحمدي استودنټس د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په فهرست کې شامل کړه او د امریکا د خزانه وزارت د نوموړي ډلې دوه مشران د نړیوالو ترهګرو په ځانګړي فهرست کې شامل کړل. د سربیا پولیس وایي یو موټر چې پکې 12 تنه په نوړونکو سپارو پر های وی ټکر کړی چې لکبلې دوه افغانان مړ شوي او 10 نور مسافر ژوبل دي. او په چین کې چارواکي وایي په لری پرته مغربي سیمه سنکیانګ کې پرون سلور بریدګرو په یو حکومتي ودانۍ خپل موټر ور وسو بمه وغورځو چې پترس کې یو تنه وژل شو چې لکبلې پولیس ار شو چې پر بریدګونکو ډزې وکړي او وی وژل.
اذن کو داو نجیب امیر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دینو مې کې تاسو لپاره نور هم یو شمېر ریپورتونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خستي رفتا جمع دغه شي.
جنگ ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان کې پایدار امن راوصل نه صرف گاونډي هیوادونو بلکې پوره سیمه او د ټولو نړۍ سره کام لپاره ضروری دي. د دې مقصد حاصلولو لپاره په ماسکو کې روس، چین او پاکستان مشترکه غونډه کې خپل منځي کوششونه په موثره توګه استعمالولو اتفاق شوی، کوم چې بهشکه یو ښه ګام دی. دې سره د ځنګکار افغان امن عمل د یو ځل بیا شروع کېدو امکانات رامنځته شوي. ادارې لیکي چې د درې اړخیزه غونډې په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګري ملتونو سلامتي کونسل مستقل رکن هیوادونو په حیث چین او روس با افغان امن عمل په سمه توګه مخکې بوتلو لپاره وسلوالو ډلو په ځینې کمانډرانو د ملګري ملتونو لخوا لګول شوي بندیزونه ختموي چې دا شاندا کسان په امن مذاکرات کې خپل کردار ولوبوي. ادارې په وینا په غونډه کې په دې هم خبره وشوه چې مشاورتي عمل به غځولی شي او په دې کې به افغانستان ته هر کلی ویلی شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پیښور د بجلی انتظام ادارې پیس کو مشر لخوا د بجلی زاړه او خطرناک تارونو د بدلولو اعلان یقینا د ستاینې وړ دی. خدا کار زر تر زره کول پکا دي چې دا شان په دې کلونه ونه لګي. ادارې وایي چې په پیښور خار کې د بجلی خطرناک راز وړاندې تارونه او د عمارتونو سره تیر شوي تارونه کله هم د سخت حادثې وجه جوړې دي شي او همدا شان دا مسله نه یوازې په خواني کوڅو او خار کې ده بلکې د حیات آباد په شان یو نوی جوړ شوی علاقه کې هم ده. ادارې زیاتوي چې د بجلی پستنو د میټرو په خطرناک انداز لګ اور اصلاح لپاره پیس کو ادارې ته د اضافي عملی او وسایلو ضرورت نشته. د یخنۍ په موسم کې د بجلی بندیدو او د ترانسفارمرو د خرابې او بدلولو کار د نشت برابر دی. ادارې په وینا چې کله ټول سب ډیویژن شکایتونو سره عملی ته روزانه د بجلی پستونو میټر ترتیب سره لګولو ذمہواري ورکړی شي نو دا کار به په اسانۍ سره ممکن شي او چرته چې زاړه تارونه بدلولو کار وشي نو هلته دې په خاصه توګه د بجلی میټر په ترتیب سره لګولو هدایت هم وشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنسی لیکي چې په ماسکو کې تر سره شوې غونډه کې د چین، پاکستان او روس استازو افغانستان ته خبرداري ورکړې چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخ په زیاتېدونکو نفوذ د دغه هیواد لپاره لوی ګواښ پیښولی شي. بلخوا فاینانشل ټایمز لیکي چې د پاکستان د دفاع وزیر لخوا اسرائیل ته د یو جعلي خبر پر دې عمل کې په اټومي معاملات جواب ورکول یو غیر سنجیده عمل وو. د دوانو لیکنو غټي برخه لمجید بابر اورو.
رویټر خبری ایجنس لیکي چې د تیرې نهې په ورځ په ماسکو کې د روس، پاکستان او چین استازو د افغانستان په اړه یوه غونډه کې افغانستان ته خبرداری ورکړې چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخپه زیاتېدونکي نفوذ د دغه هیواد وار له مخه خراب امنیتي صورتحال نور هم خرابولی شي. ایجنس د روس د بهرنیو چارو د وزارت په حواله زیاتوي چې د درې واړو هیوادونو استازي په دې هم رضا شوي چې په راتلونکي کې به په دا ډول غونډو کې افغانستان ته هم بلنه ورکوي. د ایجنس په خبره د دغو درې واړو هیوادونو ترمنځ دا ډول غونډو دا دریم پړاو وو چې افغانستان پکې نه و بلل شوی، او بلخوا واشنگتن هم په دې اړه اندېښمن دی چې د افغانستان د مستقبل په اړه کېدونکو خبرو اترو نه هغه هم په ډډه کړل شوی دی. بلخوا په کابل او واشنگتن کې چارواکو ویلي دي چې طالبانو سره د روس لخوا زیاتېدونکي اړیکو اندېښمن کړي دي، خو بلخوا روس دا تورونه رد کړي دي. اجانس د روس د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخروا له قوله وایي چې درې واړه هیوادونه متفق شوي دي چې د کابل او افغان طالبانو ترمنځ د پرمن مذاکراتو لپاره باید د بندیزونو د فیرست نه د ځینې طالب مشرانو د نمونو د وستو په لړ کې د نرمۍ مظاهره وکړل شي. تیره میاشت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې وه چې د افغان طالبانو د نوي مشر نوم دی دغه د بندیزونو فیرست کې شامل کړل شي. بلخوا فائنانشل ټایم د ورځپاڼې د هغه جالي خبر پاړه چې پکې د اسرائیل په حواله پاکستان ته د ایټمی برید د دړکې ذکر شوی و لیکلی دي چې دغه جالي خبر پر دې عمل کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف باندې د خپل حکومتي غړو لخوا هم تنقید شوی دی. دغه جالي خبر کې ویلي شوی وو چې که پاکستان شام ته خپل سرتیري واستول نو اسرائیل به په پاکستان ایټمی برید وکړي. د دې خبر په جواب کې خواجه آصف ویلي وو چې اسرائیل جوړدا هیر کړی دي چې پاکستان هم یو ایټمی وسله لرونکی هیواد دی. ورځپاڼې لیکي چې د خواجه آصف لخوا په دغه رد عمل د اسرائیل د دفاع وزارت سمدستي خپل رد عمل کې ویلي وو چې دغه خبر سره د هغوی هیڅ تعلق نشته او دا یو جالي خبر وو، خو د دې رد عمل له امله د پاکستان د وزیر دفاع د غیر سنجیدګۍ او د ټولنیزو پاڼو په ذریعه دومره سنجیده موضوع باندې سفارتکاري کول خپل حکومتي ادارو کې یې د هغه پر ضد تنقید راپارولی دی. ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله وایي چې د دومره سنجیده موضوع رد عمل په ټولنیزه پاڼه ټویټر ورکول او د بل هیڅ چا سره په دې معامله مشوره نه کول دواړه ډیر غیر ذمهوار عملونه وو.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
مشال رادیو ته وګورئ. اوردونکو د امریکا حکومت په منځنی ختیځ کې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی حکومت د جوړېدو ننګ وکړه. د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا د حکومت د بنو چور وزیر چې د کار موده په خلاصېدو ده په واشنگتن کې داسې خبرې کړې چې یو ځل بیا یې اسرائیل په غوسه کړې دي. د جانکاري د خبرو تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار وکړ. په واشنگتن کې د جان کیری لپاره د خدای پامانی په جوړه شوې غونډه کې د چهارشنبې په ورځ د وویل د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړېدل ضروری دي. د دوو دولتونو رامنځته کېدل یوازینی حل لاره ده چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ عادلانه سوله ټینګه کړي. دا یوازینی لاره ده چې د اسرائیل راتلونکي د یوه یهودي او ډیموکرات دولت په توګه تسمینوي چې په سوله او امنیت کې له ګاونډیو سره ژوند وکړي، او دا یوازینی لاره ده چې د فلسطینیانو راتلونکي آزادي او د دوی کرامت تسمینوي. دا په سیمه کې د امریکا د ګټو هم مهمه وسیله ده. جان کیری دا خبره د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې په داسې وخت کې وکړه چې د ولسمشر باراک اوباما د اداري او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د دغو دواړو حکومتونو اړیکې وروسته تر هغه کړکېچنې شوې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې امریکا د اسرائیل د حکومت په مخالفت ممتنع رایه وکاروله. امنیت شورا د نتنیاهو د حکومت له لوري په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د یهودانو د میشتځایونو جوړېدل وغندل، خو جانکیری تېره ورځ د امنیت په شورا کې د امریکا د دریځ دفاع وکړه او ویې ویل چې څوک دې ته پاملرنه نه کوي چې د میشتځایونو جوړېدل د سولې لپاره ګواښ دی.
Stand in the way of a resolution at the
مش پښه حالت کې نه یو چې په ملګرو ملتونو کې پری کلیک تصویب وو. دا پری کلیک پښکار وای چې دواړه لوري باید د سولې د پلي کېدو لارې چارې ولټوي. جان کیری زیاته کړه چې د کلونو په ترڅ کې امریکا ډیری هڅې وکړې خو څه نتیجه یې ور نه کړه او اوس د دوو دولتونو د جوړېدو مسله له جدي خطر سره مخامخ ده. که جوړ نشي حالات به نور هم کړکېچن شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ چې نشتی درې اونۍ وروسته به د ولسمشر په توګه لوړه وکړي ویلي دي چې له اسرائیل سره به د ده اړیکې داسې نه وي لکه د اوباما د ادارې چې دي. ټرمپ وایي چې د اسرائیل سره د اوباما د ادارې چلند له تحقیره ډک دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
اوریدونکو د سعودي عرب په مشرۍ د ترګرۍ ضد د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې عمان اهم د شاملېدو اعلان کړی. د خلیجی ریاستونو سرچینو ویلي چې په دې لړ کې سفارتي هلې ځلې اهم روانې دي. په دې ائتلاف کې ایران او عراق نه دي شامل. په دې اړه د مشال ډو د خبر مرکزي څانګې راپور له ګلیا زورو.
عمان چې د ایران نږدې ملګری هیواد دی د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې د شاملېدو اشاره ورکړې ده. عرب رسنیو د عمان د دفاع وزیر لخوا د سعودي عرب مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان ته د لیږل شوي یو لیک حواله ورکړي چې پکې په هغه ائتلاف کې د شاملېدو اعلان یې کړی دی. د خلیجی ریاستونو سرچینې وایي ولی عهد به راتلونکې اونۍ کې د عمان سفر وکړي چې د سعودي عرب پاچا د رسمي سفر لپاره به لاره هواره کړي. په دې رسو کې عمان له سعودي عرب سره اړیکې د ایران په سر کړکېچنې شوي وي. سعودي عرب یو کال مخکې د ترهګرۍ پر ضد د اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی وو او واشنگټن د دې ګام هرکلی کړی وو چې دې سره به سیمه ییز هیوادونو ترمنځ همکاري نوره زیاته شي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به نړیوال کمپاین نور پیاوړی شي. په دې ائتلاف کې ایران او عراق شامل نه دي. د منځني ختیځ په شام، لبنان او یمن په جګړو کې سعودي عرب او ایران د یو بل مخالفان دي. سعودي عرب تیر کال له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې وې. دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی وو چې سعودي عرب یو شیعه عالم ته پانسي ورکړې وه چې په غبرګون کې په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانې برید کړی وو. د سعودي عرب ملګرو هیوادونو د ایران پر ضد هم سفارتي ګامونه اخیستي وو. په تهران یې تور پورې کړی وو چې په سیمه کې فرقه ییز نښتو کې ککړ دي، خو په هغه وخت کې عمان له تهران سره ولاړ پاتې شوی وو. د انګریزي ژبې ورځپاڼې عرب نیوز ویلي چې د اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې د عمان شاملېدل د سعودي عرب لویه کامیابي ده چې سیمه ییز او اسلامي هیوادونو د رانږدې کولو یو نوی باب شروع کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو د جرمني چارواکي وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 450 غیر قانوني کډوال خپل هیوادونو ته ستانه شوي دي. په دې کسانو کې سلګونو افغانان اهم شامل دي. د جرمني حکومت راتلونکي کال لپاره هم له هغو کسانو سره چې په خپل خوخه خپل هیوادونو ته ستنيږي د مرستې لپاره پیسې بیلې کړې دي. تفصیل د فرشتي جلازی په دې رپورت کې.
د رپورټونو په حواله د روان میلادي کال په لومړیو 11 میاشتو کې څه باندې 3200 افغانان په خپل خوشاله جرمني وتلي او افغانستان ته ستنه شوې دي. د جرمني حکومت له هغو خلکو سره چې په خپل خوشاله خپل هیوادونو ته ستنېږي مالی مرستې کوي. د جرمني چارواکو په 2014 میلادي کال کې لشت لږه 15,000 غیر قانوني مهاجرانو ته مالی مرسته ورکړي چې په خپل خوشاله خپل هیوادونو ته ولاړ شي. د جرمني د حکومت دا اقدام شایي د هغو غیر قانوني مهاجرانو شمیر زیات کړي چې غواړي په خپل تازه خپل هیوادونو ته ولاړ شي. د جرمني چارواکو همداراز ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د زرګونو افغانانو د ورتګ مخنیوي کړی دی. د جرمني خبری اژانس ټی پی ا وایي چې پولیسو په ځانګړي ډول له اتریش سره د دې هیواد پر ګډه پوله د تلاشۍ او کنټرول له زیاتولو سره د افغانستان زیات غیر قانوني کډوال له ورتګه منع کړي دي. د جرمني د فدرالي پولیسو په وینا په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 8,912 تنه غیر قانوني مهاجرین هغې هیواد ته له ورتګه منع شوي چې 3,695 افغانان وو. تیر کال لږ تر لږه 8,090 غیر قانوني مهاجران جرمني ته ورسېدل. خو دا هیواد غواړي په نوي کال کې زیات کسان چې د مهاجرت اسناد یې ردیږي د هغوی هیوادونو ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویندوی هرالد نیمانس پرون وویل چې حکومت تقریبا 1.5 میلیونه یورو سږ کال د هغو کسانو لپاره چې په خپله خوښه خپلو هیوادونو ته ستنېږي مرستې ته ځانګړي کړي دي. د هغه په وینا په 2015 میلادي کال کې 15,500 کسان چې اسناد یې په جرمني کې نه و منل شوي په خپله رضا خپلو هیوادونو ته تللي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویندوی ټینګار وکړ چې د سش کال وروستي ارقام لا نه دي خپاره شوي. هغه څرګنده کړه چې د کورنیو چارو وزارت په خپله رضا د خلکو ستنېدل پر دې چې هغوی په زور وایستل شي غوره ګڼي. د روان کال د نومبر د میاشتې تر پایه د جرمني حکومت نږدې 24,000 کسان په زور له دې هېواده ایستلي دي. رپورټونه وایي په 2015 میلادي کال کې تر بل هر ځای د بالکان له هیوادونو زیات خلک جرمني ته ورغلي. خو سش کال تر بل هر هیواد زیات هغه کسان چې له بالکانه ورغلي دي په خپله رضا خپلو هیوادونو ته تللي. په دوی کې د البانیا خلک تر نورو زیات دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
مشال رادیو خبرونه اوریدونکو. د روسیې حکومت وایي دغه هیواد له چین او پاکستان سره داسې پلان نه لري چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي د ماسکو، پیکینګ او اسلام آباد د رخیزه غونډه د دې لپاره جوړه شوه چې د سیمې په همکارۍ د افغانستان وضعیت ښه شي. په ماسکو کې د سه شنبې د ورځې پر د رخیزه غونډه افغان حکومت سخت عکس العمل خودلې. د غونډې ته د افغانستان استازی نو بلل شوی. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي چې نه چاله روسیې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي او نه هم ماسکو له چین او پاکستان سره دا پلان لري چې داسې څه وکړي. زمیر کابلوف زیاته کړه چې د روسیې، چین او پاکستان استازیو د سیشن بی پروس په ماسکو کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې لپاره په سیمه ییزه کچه پراخې هڅې پکار دي تر څو له کابل سره په ګډه داسې هدفونه وټاکل شي چې نتیجه ورکړي. کابلوف بیا وویل په اوسنیو جنګي حالاتو کې د سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د روسیې ځانګړي استازي زیاته کړه چې په ماسکو کې درې اړخیزه غونډه په حقیقت کې د سیمې په کچه د ګډو هڅو رامنځته کول دي. د کابلوف په وینا په راتلونکي کې به دغه ډول غونډو ته د افغانستان او د سیمې د هغو هیوادو استازي هم راوبلل شي چې د افغانستان د لانجې له حل سره دلچسپي لري. د روسیې استازي انټرفاکس خبري اژانس دا خبره هم وکړه چې دغه ډول غونډې به عملي او مثبتې نتیجې ورکړي. په ماسکو کې د سیشن بی د ورځې پر درې اړخیزه غونډه د افغانستان حکومت او امنیت شورا په ځانګړي ډول هغه وخت سخت انتقاد وکړ چې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو د لرې کېدو مسله یاده شوه. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وویل
ما از مجازی دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر
موږ له خپلو ډیپلوماتیکو سرچینو د دغې غونډې د څرنګوالي او محتوا په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅې کوو. هیڅ سرچینه د افغانستان له حکومت پرته دا صلاحیت نه لري چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لیست څخه د افغانستان د خلکو نوم لري کړي. د طالبانو په برخه کې هم مسله همداسې ده. د افغانستان ولسی جرګې هم د ماسکو د غونډې په اړه خبرګون ښکاره کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د روسیې، چین او پاکستان د استازو غونډه په ښکاره د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي نه پوهېږي چې ولې دا ځل دې غونډې ته توجه زیاته شوه کنه ورته درې اړخیزې غونډې دوه ځله مخکې هم روان کال جوړې شوې وې.
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اردن کو د بلوچستان د لورلای ډیویژنل هسپتال د کوټي اورستا په پختون دغه صوبې په پختون مشتو سیمو کې تر ټولو غټ هسپتال ګڼل کیږي خو زموږ خبريال وایي چې دغه تکي د 1300 مشتو رئیس سرجن نشتا او نه هم مریضانو ته د نشي ورکول لپاره کوم ډاکټر موجود دی چې لوجه خلک ډیره زیاته ګيله کوي تفصیل له کوټه زموږ خبريال ایوب ترین راکړي
د کوټ په خطیز لور کې پرته لورلای ولسوالۍ چې دا وخت د نفوس شمیره د لسو لک څخه وشته ده خو د بده مرغه په ډیویژنل اسپیتال لورلای کې د 1300 میاشتې راهیسې یو اپریشن هم نه دی شوی د خبره د سیټیزن اکشن کمیټي غړي فقیر محمد جلالزی و مشال رادیو ته وکړه
په سیول اسپیتال لورلای کې د خلکو لپاره یو سہولت هم نشته غریبان چې دلته د اپریشن تر ځای ورسیږي دا خلک کوټ له یا ملتان لوري وجدا د دلته یو د استنزا ډاکټر نشته چې مریض ته کوم نشه ورکی یو په دې اسپیتال کې سرجن نشته موږ سیټیزن اکشن کمیټي پر دې باندې لښپړو میاسو زه خزمړې احتجاجونه جاری دي یو وار دلته اسپیتال بند کړی دي بار بار بازار بند کړی دي
په دې ترڅ کې چې کله د میډیکل سپرډنټ لورلای ډاکټر نصر الله سره تماس ونیوي نو دا هغه وینا څه داسې و
موږ مشکلات دا دي چې موږ سره په دې اسپیتال کې نور مشکلات فلاله نشته لیکن صرف دا ټایم موږ سرجیکل ډپارټمنټ سره دی داغه سرجن نشته او سات سات موږ یو انستټیسټ دی هغه نشته لدی و چې موږ سرجری ډپارټمنټ دا ټایم نه دی فعال نور ډپارټمنټونه که کارډیک ډپارټمنټ دی که چایلډ دی که دغه دی مطلب هغه فعال دی په دې اسپیتال کې موږ او پی ډی کو 24 اورس دی موږ کیجوالټی رن کیونکه موږ د نور نیبر کوم ډیسټریکټ دی داغه ټریټمنټ هم کو نو موږ د سرجری د ډپارټمنټ د پاره یو سرجن ډیر ضروری دی تقریبا دوه میاشتې کېږي چې موږ سرجن اور انستټیسټ دی هغه مطلب ټراما سنټر د پاره هغه ترانسفر سو هغه الله تعالی اوس مطلب موږ هسپتال کې سرجن اور انستټیسټ نشته
دلته د ماشومان د علاج لپاره شپږ انکیوبیټر ماشينه هم پراته دي خو هغه هم بند دي د علت په اړه به یو ځل بیا غوښ سو او ام اس ډاکټر نصر الله ته
د انکیوبیټر د پاره هم ټیکنیشن ضروری دی صرف اور صرف چې دی سر دغه سی چال سپیشلیست خو به بچای وګوري کوم ہدایت به جاری کی دغه د پاره خو یو اپریټر چې دی د کم مشين سي چلی یو غل مر سره نستا او دویم مطلب د دې د پاره 24 اور بجلی درکار ده نو زموږ بجلی چې د لوډ شیډینګ له وجې 12 غنټې ستا 12 غنټې نستا نو په دې ما باندې د تکلیفات له وجې موږ دغه د پاره کوشش کوو چې انډیپندنت دغه وغوړ فیډر او له دې باوجود مطلب دا مرشد دا بدا د انکیوبیټر دی دا ورانسی
که څه هم د صوبای حکومت لخوا څو ځله اعلان شوی دی چې دوی به د صوبې ولري پروتو سیمو ته د خلکو د علاج لپاره ډاکټران ولېږدوي خو پر هغه باندې عمل نه کیږي د ستونزې د لرای میډیکل افسر ډاکټر یعقوب څه په داسې ټوک کې راته بیان کړه
موږ ګورمنټ ته دا یو چې تاسو د اف سی پی ایس اف آر سی ایس یا پوسټ ګریجویټ ډاکټر سي دي چې پر سپیشلټی کې دي هغه ته په کار دی چې کیډر هغه د سپیشلیست خبر کاستا خدمات په پیری پری کې ځن واخوي دوی چونکه ډاکټر یې چې یار ز په لورلای کې کار کوم ایز میډیکل افسر نو زه دې په کوټه کې کار وکم چې هغه ټیچینګ کیډر دی ما ته بس سپیشلټی کې مجلس جوړږي نو په دای صورتحال کې موږ د سرکار تم دغه یو چې موږ د علاقې ډیر زیات بردن دی پر دې باندې اوس د دنیا ریشو چې د ډاکټرانو په حواله راواخې د هیلت په حواله راواخې هغه یې چې پر یو پیشنټ باندې پر 200 پیشنټ دی که په 200 پیشنټ یو ډاکټر دی زموږ غدلته پر 2000 لیانادر کوم پر 6000 لیانادر کوم یو ډاکټر دی بیا نو ته په خپل اندازه وکړه دوی په موږ به دوی څه خدمت وکړو او دوی به له موږ څه توقع ولري
دلته ډاکټر نصر الله زیاته کړه چې نور ډاکټران پر خپل وخت راځي او د ناروغانو علاج کوي خو په هسپتال کې د صفایي انتظام د ناروغانو پاکي نه ښکاره کوي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
اذن کوم له کوټې مو زمنګ د خبريال ريپورت اوریدو د خيري شبي دي د ورځې د خبرونو یو افغان د روپي ټولنې پرکش د مخابراتو موبایل ټکنالوژي په برخه کې د څیړونکو په توګه ټاکل شوې ده د بغلان ناصب حبيبي څه د پاسه یو کال د موبایل ټلیفون د پنځم نسل یا جی فائیو په ټیکنالوژي په اړه څېړنه کړې وه چې د جرمني په یوه تخنیکی پوهنتون کې ورته د څېړونکي او ډاکټرۍ زده کوونکي په توګه دنده ورکړل شوې ده. حبیبي وایي دی د اروپایي ټولنې پر سطح تر ازماینې او مرکو وروسته انتخاب شو. له نوموړي سره پامیر ساحل مرکه کړې ورڅخه یې د ده د ټاکنې په اړه پوښتلي.
د نړۍ ټول پرمختللي هیوادونه په 5G یا د مخابراتو په پنځم نسل باندې څېړنه کوي. په دغه څېړنه کې هر هیواد خپل ځانګړی فنډ لري. ځانګړي شمیر ریسرچران دغه پروژه کې د تحقیق لپاره په مالي توګه هغوی حمایت کوي. فرضاً امریکا 15 ریسرچران حمایت کوي، کاناډا 23 کوي، استرالیا، نیوزیلینډ، جرمني، فرانسه او برېټانیا خپل ځانته شمیر د ریسرچران لري، خو اروپایي اتحادیه د یو ارګان په توګه په دغه پروژه کې 14 محققین سپورټ کوي.
تاسو خو د اروپایي ټولنې د کوم هیواد وګړیتوب نه لرئ کنه؟
نه، زه یو افغان یم، افغانۍ پاسپورت را سره ده.
نو تاسو څنګه انتخاب کړی؟
اصلا د انتخاب طریقه دا و چې هغوی ما نه امتحان واخیست، نو له امتحان څخه وروسته درې دورې ما نه مرکې واخیستلې، او په مرکې کې د جرمني یو پروفیسر او همداشان د نور د اروپایي پروفیسران ول، هغوی ما سره مرکه وکړه. له مرکې نه وروسته بیا زه د خپل لغه د تعلیمي اسنادونو پر بنسټ باندې د خپل د ازموینې د نتیجې پر بنسټ او د مرکو پایلې ته په کتو سره وټاکلم.
تاسو ورته غوښتن لیک لیږلی و چې بیا دوی تاسو سره رابطه وکړه؟
هو، د 2014 کال د مې په میاشت کې دوی ته غوښتن لیک لیږلی و، او بیا د سپتمبر په میاشت کې ما ته اول راکړ تر څو امتحان ته ورشم او همداشان مرکو ته خپل ځان آماده کړم.
تاسو ویل چې دا د مخابراتو د ټیکنالوژۍ د پنځم نسل په اړه باندې څېړنه ده، نو تاسو ولې انتخاب کړی؟
ځکه چې مخکې دې ما هم د مخابراتو په پنځم نسل باندې د چک په جمهوریت کې هغوی یو انسټیټیوټ لري د 5G ریسرچ لاب په نامه باندې، په دغه انسټیټیوټ کې ما هغوی سره تحقیق کړی دی په دغه برخه کې د 15 میاشتو لپاره، او هغه
د 15 میاشتو تحقیق مو چکړه د دې څپ لیکنه مو کړې ده،
د دې لیکنه تر سره شوې ده. یو جورنال ته هم دا لیکنه لګلې و، هغه هم منلې ده، او د
هغه څنګه منی دا جورنالونه دا څېړنه څنګه منی؟ له پروسینه تیریږي کنه مستقیم؟
هو هو، هغه له پروسینه تیریږي، هغه تخنیکی بورډ لري یو دغه پیپر یا دا غلیکنه له تخنیکی لحاظ بررسی کوي، او بیا وروسته هغه پروفیسورانو ته لیږي، هغه دی هغه مسلک نظر یو بررسی کوي. کله چې له دواړو بورډونو څخه تیر شول، پس لغه جورنال منی، او دا پیپر د دسمبر میاشتې په 13 مینټه د 2014 کال په بشکی کې په همدغه جورنال کې
کپډې لنډه توګه راته وای. په پنځم نسل کې د مخابراتو ټکنالوژي سشي هیله ولرو، سشي توقع ولرو؟
اصلا پنځم نسل همدغه اوسنی خدمتونه دي، همدغه ټلیفون به وي، همدغه انټرنیټ به وي، خو هغه کوم ځنګړتیاوي چې اوسنی انټرنیټ او اوسنی ټلیفوني خدمتونه لري هغه به ډیر پراخ سي، قیمتونه به راټیټ سي، او بل سرعت به ډیر لوړ سي، کیفیت به ښه سي، او هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي. 2020 کال په اوړي کې به په جاپان کې اوازه ټیټ سي، په 2022 کال کې اروپایي اتحادیه کې دا تطبیق کیږي. نو زه فکر کوم شاید له 2015 او څخه وروسته تر 2030 کال پورې په افغانستان کې تطبیق شي.
دا یو افغان آصف حبیبي تاثیر دی خبري ورو دی، اوس هم وخت شوی دی شاوخوا 3 منټه کم شپږ بجې، او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی، راځي چې لغوي وروستي لن خبر نور.
پاکستان د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مسلم خان په ګډون اتو وسلوالو ته د مرګ د سزا پخله کړ. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر وای په ملکی د پوځي ادارتونو د کار د مودې د زیاتولو پریکړه پر ملکی ادارتونو سپکاوی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې دوی اوس هم د افغانستان سولې، ثبات او پرمختیا لپاره ژمن دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا دغه څرګندونې په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان په پارلمان کې د فاټا استازي وایي دوی باور لري چې د کابینې نه د فاټا اصلاحات به منظور شي. په پارلمان کې د فاټا استازو پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره تر ملاقات وروسته نن مشال لډیو ته دغه څرګندونې وکړې. د افغانستان د ارګ مانی وای له حزب اسلامي سره د سولې تر هوکړې وروسته افغان حکومت سره طالبانو تماسونه زیات شوي دي. د ولسمشر ویان هارون چیخان سوری له مشال لډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د ځینو تماسونو شاهد دي چې په وخت به جزئیات شریک کړي. ملګرو ملتونو د دسمبر په 28 د پاکستاني سغدریزي ډرې لشکرتوی به د محصلینو څنګه المحمدیه سټوډنټس د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په فهرست کې شامل کړه. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین وای د شام حکومت او د غوی مخالفینو یو تړون لاسلیک کړی چې ترمخې به اوربند شي او د مذاکراتو لپاره رضامندي خودل شوی ده. د 2011 کال راهیسې د شام په شخړه کې 2.5 ملیونه زیات کسان وژل شوي.
او دن خدا دن رزی دن آسا تخ پرونو روستی لند خبرونو همدی سرا از مگ پرونی پای ترسی گی سبا سر پورا پا نه بجیبا یواری بیا از مگ پرونی پیلی گی خو پر همدی چپوتا سی در دیو ریدیو خبرونی او ریدیشی پل خوربا اسرالا مومند و در مشال طول تیم تا اجازت ورکی دل پامند.